سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بچې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال شمس الحق د زده د تخنیکي چارو په سبب اختر کړی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د هن په پلازمینه نوې دلی کې د افغانستان سفارت سره لنن څخه د خپل ورځنی فعالیتونو د بندولو د پریکړه خبر ورکړی دی دغه سفارت په ویلمې کې چې تر شپې خبره کړې ده ویل دي په اصل کې چې دا پریکړه د ډیر خفقان وړ ده خو د افغانستان او هند ترمنځ تاریخي اړیکو وخت مهاله ملګرتیا د په پام نیولو سره ترغه وروسته شوې ده په ویلمې کې ځینو ټکو ته هم اشاره شوې ده چې د سفارت د بندېدو اصلي دلایل ګڼل شوی یو د کوربه هیواد ملاتړ نشټوالی بل د سفارت څخه تر هدا زیاته قوت او بل هم د پرسونل او سرچینو کموالی چویری په نوې دلی کې د افغانستان سفارت ویلي د سفارت ټول ملکیتونه او تاسات به د کوربه هیواد محافظتي واک ته سپارل کیږي سفارت د ډیپلوماټیک کارکونکو ترمنځ داخلي شخړې او اختلاف وزیرت کړی دی تیر جمعه د هندي رسنیو د حکومتي سرچینو په حواله راپور کړی و چې په هند کې د افغانستان د سفارت ټول فعالیتونه وروسته له هغې وځنډول شول چې د افغانستان سفیر فرید مامونزی او نور علي رتبه ډیپلوماټان اروپا او یا هم د امریکا متحده ایالاتونو ته د پناه اخیستو لپاره له هند ووتل د هند په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی د افغان خوځو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استاذ رینا ملي له طالبانو د جولیا پارسي ندا پروانی او حقوقو نورو کسانو د خوشکېدو غوښتنه کړې ده شوې د دوی په وینا د ورته سرنوشت سره مخامخ دي میرمن ملي تیرش په خپل شبکه کې لیکلي دي په داسې حال کې چې د افغانستان نیمه نفوس حسب کیږي او د ډار او یا هم جبر کلتور حاکمي طالبان دایدان شي کولای شي د افغانانو ژوند بهتره شوي دي د خوځو د خوځوشه حرکت غوړو ویلي چې طالبانو د دوی یو غړي جولیا پارسي او د هغې زوی تیر چرشنبې په کابل کې ونیول ول شي ویني دا پروانې د هغه میړه او زوی د وګي اسمبلی پر اتر وشتمه په کابل کې نیول شو ځینې نور فعالان لکه رسول پارسي متي الله ویسا مرتضی بهبودی له هم د طالبانو په توقيف کې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما په کاچ کې په کابل کې د کاچ پر خوانیز مرکز د حملی د کال پوره کېدو په مناسبت ویلي دي د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو وغړو او غزمن شو کسانو تر څنګ ولاړ دي یو نما تیرش په خپل ایک شبکې کې لیکلي دي تیر کال پر دغه مرکز په حمله کې 450 کسان مړه یو 44 نوټ پیان شو چې ډېرې هزار خزې او انجونې به تیر کال د تلی میزان پر اتمه په داسې حال کې چې په کاچ خونیس کې د کانکور از مخته از موینه روانوي د هری حمله وشو د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو وغړو ویلي طالبانو تر اوسه د هغې پیښې په اړه د شو څېړنو نتیجه له سره نه د شریکې کړي د دایښ ډلې د کاچ پر خونیز مرکز د برید پړه څنګه دی ویلي خو د طالبانو حکومت ادعا کړې ده چې د برید د دایښ کار و د پښتون ژغورنې غورزنګ غړو د پاکستان حکومت په تورخم او سپین بولدک کې د افغان کډوالو په زورونه تورن کړی دی د دې غورزنګ غړو نن په ډنمارک کې د پاکستان سفارت مخې ته په اعتراض لرون کې د پاکستان پر حکومت تور پورې کړی دی چې له تورخم او سپین بولدک څخه نیولې تر کراچۍ او اسلام آباد پورې افغان کډوال زوروي پیسې ته تری اخلي او هغه کسان هم بندیانه وي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري په هغه بیان کې شوې د غورزنګ غړو د رادیو تر لیږلې اعتراض کوونکو د پاکستان له پوس څخه غوښتل شوې ده وات پزندانونو کې بنديان د پی ټی ایم غړي ډیره خوشی کړی اعتراض کوونکو ادعا کړی چې د پاکستان حکومت د پی ټی ایم پر غړو مشرانو ناسمې قضیه درچ کوي او د غورځنګ د کمزوري کولو ختمولو هوډ لري د یادونه وړ ده چې د وړاندې د پی ټی ایم غړو د افغان کډوالو په پاکستان کې د میشتو پښتنو لګکیو سره د بشر عزت کړنو پر عزت د حق محاکمې د ملګرو ملتونو د دفترونو مخې ته او یو شمېر روپۍ هیوادونو کې لاریونه کړې دي او د دې خبره د لاریونونو او اعتراضونو د لړۍ به دوام ولري او د کوردستان د کارګرو ګوند یا پی کی کی د ترکیه په پلازمینه انقره کې د سنمرګ بریډ مسؤلیت ومنه د ترکیه یو لوړ پوری چارواکی نن سهار ویلی یو سنمرګ بریډګر په پلازمینه انقره کې خپل منفجره وسیله چولی او دوه پولیس افسران یې ټپیان کړی دي د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي ریالیکا په خپل ایک شبکې لیکل دي دغه چاوده نن پرځای وخت د سهار نه نیمه بجې د کورنیو چارو وزارت له ودانې د باندې شوې ده یریلی کا ویلی دی چې دویم ترورس له پولیس سره د ډزو په نتیجه کې وژل شوی دی د حمله څو ساعته مخکې تر دې وشو چې په پام کې وه د ترکیه پارلمان د وړي تر رخصتې وروسته خپل کارونه بیا پیل کړي د حمله کوونکو د هویت په باب څه نه دی ویل شوی خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو وړاندې بر سره په خبرونه کې واوري چې په هند کې د افغانستان سفارت د خپل ورځنیو چارو د بندولو پریکړه کړې ده. دا چې د دې سفارت بندېدل به هلته د افغان کډوالو په ژوند څه تاثیر وکړي، موږ هلته د افغانانو نظر پوښتلی دی.
محصلین مو پریشانه دي، مهاجرین افغان هم ډېر هلته پریشانه دي، ځکه موږ پاسپورټو په بخش کې مشکلات پېښ کېدو تلو سفارت ته.
دا به هم سره واوري چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر دا محمد ندیم بغلان ته په یو سفر کې له کار او زده کړو د نجونو د بې برخه کېدو له پرېکړې دفاع کړې ده.
د دوی یو غوښتنه دا وه چې د ښځو لپاره د حجاب نه وي او نارینه سره د مساوي حقونه ولري. که سړی بهر وي په مجلس او یا کار کې وي، ښځه هم باید هلته وي.
اغیل ندیم په دې خبرو کې زیاته کړې ده چې په اسلام کې د ښځو او نارینه وو حقونه مساوي نه دي. وړاندې به یې د خبرو نور جزئیات هم در سره شریک کړو. همدارنګه نګورو کرابخ ته به هم ورشو چې هلته ملګرو ملتونو یو هیئت لیږلی دی. همدارنګه په افغانستان کې د بشري ښځو نجونو د حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي غوښتنه چې له طالبانو یې کړې ده د جولیا فارسي او ندا پروانې د خوشې کېدو په اړه. په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب هم شته، ملتیا هم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه. په هند کې د افغانستان سفارت د خپل ورځنیو چارو د بندولو پریکړه کړې ده. د سفارت تیر شپه په ویلامیه کې د فیصله نه هیله کوونکې بللي او مهم لامل یې په هند کې د ډیپلوماټیک ملاتړ او په کابل کې د مشروع فعال حکومت نشټوالی یاد کړی دی. خو په ممبئی او حیدرآباد کې بیا د افغانستان قونسل جنرال قونسلګری و د خپل فعالیت دوام ډارور کړی دی. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت بیا د دې موضوع د روښانتیا په اړه خپل لامیه کې د دې قونسلګری و د نوم نه اخیستو پرته د هغوی فعالیت د نامشروع رژیم ګټو ته خدمات پلالې دي. چوسیات دومې زهر مل په دې رپورت کې.
په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د 2023 کال د اکتوبر لومړۍ نیټې وروسته هند ته د ماموریت تر سپارلو پورې افغانانو ته په بیړني حالات کې د قونسلي خدماتو په استثنا د خپل ورځنیو چارو د بندولو اعلان کړی. سفارت تیر شپه خپل اعلامیه کې چې په رسمي فیسبوک او ایکسپانو یې خپره کړې، دا نه دی ویلي چې کوربه هیواد ته دا سفارت کله سپاري، خو په ټوله کې دا پریکړه مجبورانه، خواشینونکې، ناهیلي کوونکې او د مایوسۍ وړ بللې. په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت په اعلامیه کې د سفارت د تړل کېدو لامل په هند کې د ډیپلوماټیک ملاتړ او په کابل کې د مشروع او فعال حکومت نشتوالی په ګوته شوی. اعلامیه کې د سفارت لپاره د منابعو کموالی او د ډیپلوماټانو لپاره د ویزې د نوي کولو د وخت او بشپړ ملاتړ نشتوالی هم د دې پریکړې د لاملونو په توګه یاد شوي دي. تر اوسه نه هندوستان او نه هم د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت په اعلامیه کې د دې یادونه هم شوې چې د سفارت ټول ملکیتونه او تاسیسات د کوربه هیواد محافظتي واک ته سپارل کیږي او دوی یعنی په نوې ډیلی کې افغان سفارت غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې په کابل کې یو مشروع حکومت ته د سفارت ودانۍ او شتمنۍ انتقال شي. په هند کې د افغانستان سفارت په خپل اعلامیه کې د افغان سفارت په ملکیتونو ودانیو د افغانستان د ملي بیرغ په سړولو هم ټینګار کړی دی. خو بل خوا بیا د هند په ممبئی او حیدرآباد ښارونو کې د افغانستان قونسلګریانو یو اعلامیه کې د خپلو فعالیتونو د دوام خبر ورکړی. په هغه اعلامیه کې چې په ممبئی کې د افغانستان قونسلګری د سپتمبر په 9 په خپله رسمي فیسبوک پاڼه خپره کړې راغلي، دوی هغه شایعات په کلکه ردوي چې ګنې د دوی فعالیتونه تړل کیږي. خو په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت بیا پرته له دې چې د کومې قونسلګری نوم واخلي، د دې موضوع د روښانتیا په اړه خپله اعلامیه کې لیکلي، د دې قونسلګریو هر ډول کړنې د یو مشروع او منتخب حکومت له اهدافو سره په ټکر کې دي او د یو نامشروع رژیم ګټو ته خدمت کوي. ازادي راډیو په ممبئی کې د افغانستان له قونسلګری سره اړیکه ونیوه خو ځواب یې رانه کړ. د ویلو دا چې له دې وړاندې هم د روان کال په مې میاشت کې په هند کې د افغانستان سفارت دننه د کړکیچ په اړه ازادي راډیو اسناد ترلاسه کړل. په دې اسنادو کې لیدل کېږي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د قادر شاه په نوم کس په نوې ډیلي کې د نوي شار ظافر په توګه ګمارلې، خو هغه مهال په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونزي ازادي راډیو ته وویل دوی د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني. ښاغلي مامونزي هغه اسناد هم ازادي راډیو ته وسپارل چې پر بنسټ یې قادر شاه له خپلې دندې ګوښه کړل شوی دی او له مرموزو کسانو سره په اړیکو تورن دی. خو قادر شاه هم بیا بېلو رسنیو سره خبرو کې په ځان لګېدلې تیرونه رد کړل. لا معلومه نه ده چې د هند حکومت د افغانستان د سفارت په اړه څه پریکړه کوي، خو کله چې طالبان واک ته رسېدلي سره له دې چې محدود شمېر هیوادونو ته یې خپل استازي استولي، خو لا هم اوسنی رژیم چا په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirario.
افغانستان کې د بشري ښځو او نجونو د حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو له زندانه د جولیا پارسي او ندا پروانی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. رینا مری د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د هغو کسانو د خوشي کولو غوښتنه هم وکړه چې د نوموړي په وینا له ورته بې عدالتیو سره مخ دي. تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
په افغانستان کې د بشري ښځو او نجونو حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا مری وای په داسې حال کې چې په خبره یې د افغانستان نیمه نفوس د حذفېدو په حال کې دی او د ویرې او ځپلو فرهنګ روان دی. طالبان دی دا نشي کولی چې د افغانانو ژوند ښه شوی. رینا مری د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې د دې مطلب په لیکلو سره د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې ژر تر ژره جولیا پارسي، ندا پروانی او نور چې د دې په ټوکلو ورته بې عدالتیو سره مخ دي خوشي کړي. ندا پروانی چې د معترضو ښځو د خودجوش خوځښت غړې او د ښځو د حقونو فعاله ده د سپتمبر په 19مه له خپل میړه او څلور کلن زوی او جولیا پارسي له زوی سره د سپتمبر په 8مه نیټه د طالبانو لخوا ونیول شول چې د یاد خوځښت د اداو پر بنسټ تر اوسه ورڅخه کوم خبر نشته. په دې اړه تر اوسه د طالبانو حکومت څه نه دي ویلي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي وپوښتو خو بریالي نه شو. مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما د ښځو د حقونو د دغو دوو فعالانو نیول کېدو ته په اشارې ویلي وه چې د طالبانو حکومت باید خپل سري نیونې پای ته ورسوي. یونما زیاته کړې وه چې د هغو کسانو نیول چې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کوي د اندېښنې وړ او د افغانستان د نړیوالو بشري حقونو د ژمنو خلاف کار دی. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالې او د معترضو ښځو د خودجوش خوځښت غړې لیلا بسیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د بشري حقونو له بنسټونو وغوړي چې د ندا پروانی او جولیا پارسي د خوشي کېدو لپاره همکاري وکړي.
خواسته مو از مردم افغانستان برای
زمو غوښتنه د افغانستان له خلکو څخه دا ده چې دا دوه ملګري مو چې د طالبانو په بند کې دي د هغوی لپاره د عدالت غوښتنه وکړي او له نړۍ د بشري او د ښځو د حقونو له مدافعینو څخه دې وغواړي چې د دې دوو مېرمنو د خوشي کېدلو لپاره مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې نن په جرمني کې د ښځو د حقونو د فعالې تمنا پریاني او د ښځو د حقونو د یو شمېر نورو فعالانو د تعصن د خیمې اعتراض درېمه ورځ ده. د دوی ټینګار د نړیوالو سازمانونو او هیوادونو خوا په افغانستان کې د جنسیتي توپیر پر رسمیت پیژندلو باندې دی. اغلی پریانی چې تر دې مخکې د سپتمبر پر 12مه خپل د نه خوړلو 12 ورځې احتساب پای ته رسولې و ازادي رادیو ته وویل چې له خپل حقوقو همکارانو سره چې تر دې مخکې هم د نه خوړو احتساب کې ورسره وو خپل دغه احتساب ته به تر نامعلوم وخت دوام ورکړي.
خواسته های ما پر رسمیت شناختنه پارتای جنسیتي
زموږ غوښتنې په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید پر رسمیت پیژندل د طالبانو له ډلې څخه د مالی او سیاسي ملاتړ منع کول او د زندانیانو خوشی کول دي چې له بده مرغه هیڅ یو یې نه دی منل شوی.
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې یو ډېر شمېر معترضې مېرمنې د پوهنتون استادان، خبریالان او مدني فعالان د دوی د حکومتوالۍ په بڼه یې د انتقاد کولو له امله نیولې، بندیان او شکنجه کړې دي. دا مهال د ښځو د حقونو دوه فعالانې جولیا پارسي او ندا پروانی د زده کړې د برخې فعال متي اوله ویسا چې د کورنۍ په خبره یې قضیې له شپږو میاشتو وروسته د طالبانو حکومت محکمې ته استول شوی. خبریال مرتضی بهبودی د پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسي او نور د طالبانو په بند کې دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو د طالبانو په واکمنۍ کې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې او ښځې ښوونځي او پوهنتون ته له تګ څخه او په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. همدارنګه ښځې اجازه نه لري چې تفریح پارکونو، لوبغالو، ښځینه امامونو ته لاړ شي او له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم بغلان ولایت د خپل روسي سفر په ترڅ کې په خپل یو وینا کې له کار او زده کړو څخه د نجونو د بې برخې کېدو د پریکړې دفاع کړې ده. هغه زیاته کړې ده داسې غوښتنې شته چې ګواکې ښځې دي بهر له کورا او د نارینه و تر څنګ په دفترونو کې کار وکړي، خو د خبره د غوښتنې له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم بغلان ولایت ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې په خپل یوه وینا کې په دفترونو کې لکار او دغه شان ټولنیزو فعالیتونو کې د نجونو او ښځو د منع کولو له پرېکړې دفاع وکړه. هغه د خپلو خبرو په یوه برخه کې چې ویډیو یې د ځینو سیمه ییزو رسنیو لخوا خپره شوې وایي چې د نړیوالو غوښتنې د نارینه او ښځو مساوي حقونه دي.
د دوی یوه غوښتنه دا وه چې د ښځو لپاره د حجاب نه وي او نارینه سره د مساوي حقونه ولري. که سړی بهر وي، په مجلس او یا کار کې وي، ښځه هم باید هلته وي.
هغه زیاته کړې ټول هغه موارد چې منع شوي نړیوال یې د خپلو شل کلنو لاسته راوړنې ګڼي او د له منځه تللو لپاره یې اوښکې تویوي. دا په داسې حال کې ده چې بېلابېلو هیوادونو، سازمانونو او د طالبانو مخالفینو تل ویلي چې د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ دو سره د افغانستان شل کلنې لاسته راوړنې چې پکې د ښځو حقونه، د بیان ازادي او د افغانستان د خلکو ځینې نورې ازادۍ شاملې وې له منځه تللي. د ښاغلي ندیم دغو څرګندونو د ښځو فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. دوی وایي چې طالبانو په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او کار کول د ښځو بنسټیز حق دی. له دوی څخه یوې حفیظې حقپال ازادۍ راډیو ته وویل چې په ډیرو اسلامي هیوادونو کې ښځې په بېلابېلو برخو کې د نارینهوو تر څنګ کار کوي او د ندا ندیم دا نظر د اسلامي ټولنې استازیتوب نه کوي.
د افغانستان د ټولنې هغه د واقعیت انعکاس نه ده، د اسلامي ټولنې د واقعیت انعکاس نه ده. مونږ په ټولو اسلامي هیوادونو کې ګورو چې ښځې د نارینهو سره په هر برخه کې، هم په سیاست کې، هم په اقتصاد کې، هم په ټولنیزو چارو کې سره یو ځای کار کوي. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ چې اوس ښځې اته په سعودي کې چې یو اسلامي او هغه د اسلام مهد دی، هلته ښځې سره د نارینه سره یو ځای کار کوي. د سعودي سفیر درلود یا لري امریکا.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې رمزیې سعیدي ازادۍ راډیو ته وویل چې کار او زده کړه د ښځو حق دی او د ښځو فعالیتونه پر ټولنه مثبت اغیز لري.
حضور زنان باعث پیشرفت، ترقی و باعث دستاوردهای عظیم و بزرگی
په ټولنه کې د ښځو شتون د ټولنې د پرمختګ لامل کیږي. چې موږ کولای شو د ښځینه ورزشکارانو، سیاستوالو او ښځینه مبارزینو بیلګې وړاندې کړو. دوی غواړي چې ښځې د ټولنې برخه نه وي،
زنان افغانستان حضور دائم در جامعه نداشته باشند و کلا از جامعه زنان را به یک نحوی اینا حذف بکنند.
آغلی سعیدی زیاتوی چې طالبان وخت پر وخت د ښځو پر وړاندې د لګل شویو بندیزونو د توجیه کولو لپاره بیلابیلې بهانې او دلایل وړاندې کوي. د یادونې ده چې د ښځو پر کار تر بندیز له لګېدو وروسته یو زیات شمېر ښځې چې د خپلو کورنیو یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وې په کورونو ناستې دي. ندا محمد ندیم څه موده مخکې هم ویلي و چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د نورو په خوښه عمل کولو ته اړ نه دی. دا په داسې حال کې دی چې بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې پر ښځو او نجونو د کار او زده کړو د بندیز په ګډون پر ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي، خو طالبانو دا د افغانستان کورني مسایل ګڼلي او تر اوسه یې دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په نړیواله موضوع راوخلو، د ملګرو ملتونو یو هیئت لانجمنې سیمې نګورو کراباخ ته ورسېد چې څو ورځې مخکې آذربایجان ونیوله. له دې سره جوخت له دې غرنۍ سیمې په خټه درمنیانو وتل پیل شوي دي چې ډېر ارمنستان ته رسېدلی دي. تفصیل په دې راپور کې.
د آذربایجان د جمهوری ریاست یو وایند نن سهار د ملګرو ملتونو د دغه هیئت د راسېدو خبر ورکړ چې په ناګورنو قرباخ کې بشري اړتیاوې وڅېړي. دا په تیرو 150 کلونو کې لومړی وار دی چې ملګری ملتونه سیمې ته سفر کوي. په خټه هغو ارمنانو چې په تیرو 3 لسیزو کې پر ناګورنو قرباخ کنټرول درلود له بې وسلې کېدو سره موافقه وکړه، او کله چې اونۍ مخکې آذربایجان هلته پوځي عملیات پیل کړل، دوی خپل محلي حکومت منحل کړ. د فرانسې خبري اژانس په حواله په وروستیو ورځو کې د ناګورنو قرباغ نږدې ټول 1,00,000 وګړي له دې سیمې ارمنستان ته وتلي دي. ځینې کسان چې په دې وروستیو ورځو کې ارمنستان ته رسیدلي وایي چې دوی بې کوره سوي او په سختو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. د دغو بې کوره سویو له ډلې نایری ګریګوریان د چین نړیوالې ټلویزیوني شبکې یا سی جی ټی ان دې پوښتنې ته چې د وضعیت د بدلون کومه نښه ګوري که څنګه وویل.
نه، د وضعیت د بدلون کومه نښه نسته. خپل ماشومان په خطر کې نسم اچولی. نه پوهیږو اوس چیرې ولاړ سو. بې کوره خلک یو. موږ غواړو په ارمنستان کې دننه ځای پر ځای سو، نه په سرحدي کلیو یا ښارګوټو کې. موږ له جګړې ستړي یو او نه غواړو چې په سرحدي ساحه کې ژوند وکړو. غواړو په داسې ځای کې ژوند وکړو چې نور د ډزو ژغونه وانه ورو.
ارمنستان نن یک شنبه د ناګورنو قرباخ سیمې لپاره د دعا د مراتبو وړاندې کولو خبر ورکړی دی. دغه هیواد 2 میلیونه او 8 لکه وګړي لري چې د کډوالو د څپې د ناڅاپي ورماتېدو له کبله د کورونو د کموالي له سخت بحران سره مخامخ دی. د ارمنستان چارواکو ویلي چې دا مهال 15 زره کسان په موقتي استوګنځیو کې ځای پر ځای دي. د سره صلیب نړیوال کمیټې او سرې میاشتې ټولنې د جمعې په ورځ د بې ځایه سویو د لاسنیوي لپاره د 22 میلیون ډالرو په ارزښت د مالي مرستې غوښتنه وکړه. آذربایجان چې اوس د بیلتون پالو له مشرانو سره د بیا ادغام پر موضوع خبرې کوي، په عین حال کې د خپل تیر حکومت او پوځ ځینې لوړ پوړي چارواکي نیولې دي.
د معلولینو د ملاتړې وډله وایي چې په افغانستان کې د معلولینو لپاره د پوهاوي د نشټوالي او د محدودو ځانګړو مرستو له امله اکثره معلولین مرستې ته لاسرسی نه لري. د معلولیت د شمولي کار ډلې په یو راپور کې ویلي دي چې دا مسله د معلولیت لرونکو خلکو د ټولنیز ژوند پراخوالي منفي اغېز لري. تفصیل په دې راپور کې.
د معلولیت د شاملولو کاري ډلې ډي آی ډبلیو جی په یو راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې خپور شو، ویلي چې معلولیت لرونکي خلک په ټولنه کې زیانمن او ګوښه کړل شوي خلک دي او باید د بشري او پرمختیايي مرستو د ترلاسه کوونکو په سر کې ځای ولري. دا سازمان وایي چې په افغانستان کې د 2019 کال د آسیا فاونډیشن سروي ښیي چې په دغه هیواد کې 13.9% وګړي معلولیت لري. د معلولیت د شمول کاري ډلې په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د پوهاوي د نشټوالي او د محدودو ځانګړو مرستو له امله اکثره معلولین نشي کولای چې دغو خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړي، چې په دې کار د دوی پر ژوند او ټولنیزې هوساینې منفي اغېز کوي. دا سازمان وایي چې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره ځانګړو خدمتونو ته د لاسرسي په موخه یې معلولیت لرونکو وګړو ته د خدمتونو وړاندې کولو د چوکاټ جوړولو کار پیل کړی، چې موخه یې د معلولینو د سکتور د فعالانو ترمنځ همغږي او د معلولیت لرونکو وګړو خدمتونو ته د لاسرسی زیاتوالی دی. دا چوکاټ کولای شي چې له هغو فعالینو سره مرسته وکړي چې بشري مرستې چمتو کوي او د نورو شریکانو سره مرسته کوي چې معلولیت لرونکي خلک په وزانګړي ولایت کې مناسب خدماتو ته معرفي کوي. په افغانستان کې یو شمېر معلولین د بشري مرستو او آن د کلنی معاش له نور کول کېدو سر ټکوي. د فاریاب ولایت اوسیدونکی حمید الله چې د برېښنا د شاک له امله یې 2 لاسونه او یوه پښه پرې شوې، وایي چې 2 کاله وړاندې یې یوه پښه چې روغه وه د مرمۍ د لګېدو له امله ټپي شوې وه او په وینا یې ډاکټران وایي دا پښه یې باید د ټپونو له امله پرې شي. هغه ازادې رادیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ مرستندویه ادارې ورسره مرسته نه ده کړې.
تر اوسه لمر سره هیڅ چام راست نه ده کړی. مالی توان نه لرو. زخپله په شبرغان او مزار شهرونو کې سوالګری کوم. لدی لارې خپل ځان چلوم. کما سره مرسته وسی یو دکان راته جوړ سی چې کار وکړم او نور می چاته لاس اوږد نه سی.
د تخار ولایت یو تن معلول غلام رسول رنجبر هم وایي چې حقوق یې نه دی ورکړل شوی. نوموړي آزادۍ رادیو ته وویل
دوی ولې د معلولینو معاش نه ورکوي؟ دوی خو ځان ته اسلامي حکومت وایي. اسلامي حکومت خو باید د خپل ولس له حاله خبر وي، خپل نور مصارف دې کم کړي. دوی باید د معلولانو او کورناستو حقونه ورکړي. دوی خو ځان ته امیر المؤمنین وایي.
چرا دیگه خدا امیر المؤمنین میگن که معاشای معلولین منامه تا دای وقتا فقط دوار توان خریدنش ندارن.
خان ولی زاده چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دو کلونو کې نه معاش اخیستی او نه یې هم بشري مرستو ته لاسرسی موندلی دی.
دومره سخته ده چې هیڅ حد نه لري. له خپلو ستونزو ووایو، یو د مایوبینو معاش هغه هم د طالبانو حکومت را باندې وتاړه. ټول په بد وضعیت کې یو، هیڅوک د چا له کوره خبر نه دي. خدای دې وکړي چې د مایوبینو معاش بیرته ورکړ سي.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د پالیسۍ له مخې د هر ملکي معلول میاشتنی معاش 3000 افغانۍ او د هر نظامی مایوب 15000 افغانۍ دی چې په هر شپږو میاشتو یا کال کې یو وار ورکول کیږي. د طالبانو د حکومت ویاند په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو څه موده وړاندې د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت مرستیال عبدالحکیم حقانی ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم په یوې غونډه کې ادعا وکړه چې په تیر یو کال کې دوی یتیمانو، اړمنو، د شهیدانو وارثینو، معلولینو او کونډو ته یې لازمي اسانتیاوې برابرې کړې دي. هغه وویل چې په افغانستان کې د معلولینو شمیر شاوخوا 180,000 دی، خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د روان کال د غویې د میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې په 2023 کال کې به په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر 2,400,000 تنو ته ورسیږي. اوچا اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې به بشري ناورین د دغه هیواد د معلولیت لرونکو وګړو پر ژوند ناوړه اغیزه وکړي.
اوس به هم ورشو په پای کې ساسي پیغامونه به واورو، په ځنګل ډول د هغو افغان کډوالو چې په هند کې میشتي.
ما ارزو یم د خوست ولایت څخه، شپږ کاله کېږي په هندوستان کې اوسېږم، مهاجر یم، د فامیل سره یو ځای یم. د افغانستان سفارت تړل کېدو په افغانانو باندې ډېر بد اغیزه کړې ده، ځکه هلته موږ خالي مهاجر نه لرو، محصلین هم لرو. محصلین مو پریشان دي، مهاجرین افغان هم ډېر هلته پریشان دي، ځکه موږ پاسپورټو په بشکې مشکلاتو پېښ کېدو تلو سفارت ته، یا د اولادو په تحصیلاتو په بخش کې هم تلو سفارت ته، محصلین به هم تلل سفارت ته، اله مشکل بشول. اوس فعلا موږ داسې مرجع نه لرو چې موږ هغې ته ورشو مراجعه وکړو. هغې دپاره ټول خلک ډېر خفه دي او ډېر بد اغیزه کړې ده په خلک باندې.
نوید یم یو تن محصل په هند کې. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول خبر یو، د افغانستان سفارت په نوې دلی کې تازه یو اعلامیه ورکړه چې خپل ټول خدمات بندوي، نو دا یو بد تاثیر کوي په محصلینو باندې او هغه چا باندې چې دغلته ژوند کوي او زندگی کوي. نو زما فکر سره دغه په موږ باندې هم یو بد تاثیر کړی دی، نو ځکه چې هغه محصلین چې کله فارغی کې نو خپل اسناد په سفارت کې ټاپ کوي یا د خپل پاسپورت تبدیلوي، نو چې کله سفارت ته دروازې بستوي نو څنګه څوک کولی شي چې خپل اسناد ټاپ کړي یا امضا کړي یا خپل پاسپورت تمدید کړي یا نور خدمات تغسي. نو زما فکر سره دا یو په بد تاثیر یې په موږ باندې هم کړی او په نورو په هر چا باندې یې کوي.
دا چې د افغانستان سفارت دلته په ډیلی کې بند شو، په دې ډېره خواشینه شوم د یو کډوالې په حیث، ځکه دلته موږ مهاجرین د ډېرو ستونزو سره مخامخ او ځینې ستونزې د سفارت له لارې حل کېدلې، لکه د پاسپورت تمدیدل او بعضې نور اسناد چې دي. د هغې حل لپاره موږ سفارت ته مراجعه کوله او اوس چې سفارت بند دی، نو زه فکر کوم چې بله داسې مرجع به موږ نه لرو چې هغې ته موږ دا خپل ستونزې وړاندې کړو.
زه اسما یم، په ډیلی کې یو افغان کډواله او د افغانستان د سفارت د بندېدو په هکله ډېره خواشینه یم او زه ډېر یو بد احساس لرم. داسې فکر کوم چې موږ اوس بې سرپوخه سولو، زمونږ د هیواد هېڅ دلته استازولۍ نسته ده.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.
دویمنی مایتر اورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام در خطر هغه